نو اوریدون کو السلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه تمو اسمت ساروان هر کله کوي لمړی مو رابولم د دې سات خبرونه ته د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ديارلسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه RSF د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کې دوه غشتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کړی. د RSF په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 0.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجه پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو وزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بي ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستي وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 400 تر 300 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نښه کړی دي.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د پښتون قومي چرګي پریکړې به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتون چرګي 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او دایښ ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولستر څنګ صوبایي اسامبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګ کړي خو د پوز د استلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوشنوي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ د جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کښتۍ د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډېږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري او په یوټیوب کې هم وڅاري. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړي خپل نظر را سره شریکولی شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پانتون استاد د سکایپ لاري له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. خپل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه شرغلی اتمر صاحب، څه فکر کوي چې د جرګې دا پریکړه، خصوصا دغه پریکړه چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوجانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب غیاث صاحب ته لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړئ، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي او ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري، دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پي ټي ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونیلي. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه ده. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ، او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی ده، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلی د خیبر پختونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته، که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریس په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی، او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دېخوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي، او دا نورې خبرې. تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه، زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا، که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي، په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستې وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي د دوی ټول غشتنه دا وي چې دا لارې پرانیستي وي نو څوک بیا مخه نیولای شي
دا ته ټول په ګټه دی هم د افغانانو په ګټه دی هم د پښتنو په ګټه دی او دا لارې هیڅکله نه ده بند شوې مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې نظامونه او چاوي د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو او یو موده دغه لاره بنده وه بیخي چور بند وو ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده البته هغه د داود خان د صدارت وختونه او زما یادیږي خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی
اتمر صاحب په همدې برخه کې تازه خبر دادی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه هلته د دوو قومونو استازو د خبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصه کړي وي ممکن دا هم د دې جرګې سره څه ارتباط ولري خو ګلایاس ته برشم په همدې برخه کې تاسو له مشال رادیو کوم راپور لري
بالکل و څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو د کوکی خیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځو نه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و
او بشتی چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 اویا 15 اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجنه هم ډیر ځات استونزې بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبرې کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم موږ ګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځای وو نو هغه د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله او د جرګې وروسته به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15مه باندې ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه اوسه وکړو چې په دوه میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده
مننه مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي
جرګه په حوالہ سره څو د شکوک او شبات خلق پېښ کوي شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسه اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي ټول ملت به دغه جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو
اتمر سره پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي ستاسو څه نظر دی
زه په دې باور نه یم ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو دله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې فکر هم دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حل شي لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق ډیزاین نوم نشم اخیستی نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځجګړې
دي د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي نو بل خبره دا ده چې زما چې کېدی شي اوس خو دا ډیر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کیږي او هیڅ مشکل به دې ته نه پیدا کیږي. مشکل شاید ډیر ورته پیدا شي، لیکن دا یو